دې رادیو ته ویل چې په پام کې ده د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد د شمال زون په بغلان، کندز، بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو کې ژمنی عملیات تر سره شي. پر اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي اوروي.
په شمال زون کې د امن او عوام نظم د پولیسو د قماندانۍ چارواکي وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې د یو شمیر پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 تنه مخالف وسلوال وژلې دي. په شمال زون کې د امن او عوام نظم د پولیسو د دریم لوا مشر حسیب الله قریشی رسنوي ته وویل چې د عملیات په سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد په وروستیو څو میاشتو کې ترسره شول. قریشی وایي چې اوس مهال یې هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې سیمې تثبیت کړې او ډېر ژر په بغلان، کندز، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې فوجي عملیات ترسره کړل.
الحمدلله
دغه فوجي عملیاتو په ترڅ کې چې موږ په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړل، په کې د دولت مخالف وسلوالو څخه 300 تنه ووژل شول. اوس هم موږ نام نسیمې تثبیت کړې دي او په کې به فوجي عملیات پیل کړو. د امن او امنظم د پولیسو د دریم لوا مشر وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې تاروزي حالت یې خپل کړی دی. دوی وایي چې د دولت مخالف وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او هڅه کوي چې په پټه تروستي کړنې ترسره کړي. په همدې حال کې د یادې قوماندانۍ د دریم لوا سرتیری هم وایي چې د تجهیزات له پلوه د هیڅ ډول ستونزې سره مخ نه دي او چمتو دي چې د دښمن تخریبي فعالیت شنډ کړي. د یادې لوا یو سرتیری یې په اړه داسې وویل: د امن نظم د پولیسو د قماندانۍ چارواکو یو شمېر رسنۍ د دقیق او موثقو معلوماتو د خبرولو په منظور ورته ستاین لیکونه ورکړل. چا د رادیو هم نیوله هم د رسنیو څخه وه. په داسې حال کې شمازون د امن او امن نظم د دریم لوا چارواکي وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې یې تاروزي حالت خپل کړی دی، چې د کارپوهانو په اند د ژمي په راتلو او په دې موسم کې د نامناسبې هوا له امله د دولت د مخالفو وسلوالو فعالیت کمیږي او د امنیتي تهدیداتو سطح هم راټیټیږي. مجیب رحمان حبیب زای، از دی رادیو، مزار شریف.
قدر منوریدون کو تاسو د خبری ساعت ځنګړې خبرونه او ریده خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو وړاندې کیږي. وړاندې د همدې خبرونه په دوام کې روسیا د سوریه په چارو کې په لاس وهنو کې څه ګټه ویني او د هندي فلمونو نام توستوري شاروخان چې نن 50 کلن شوی په فلمونو کې رول لوبولو ته بدوام ورکړي.
دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے
پہلی پہلی بار ملا. خبرونه په دوام کې را سره اوسه نور موضوعات هم لرو. خو هغه مخکې واورئ چې نامتو انزورګر حمدالله ارباب د لور په نوم د ښځو د حقونو لپاره کمپاین پیل کړی. د ازادۍ رادیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه د راپور برابر کړی.
په پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي، خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. امدی نیمګړتیا ته په کتو سره وتیلی انزورګر امدلار با په خپل فیسبوک باندې د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې دغه تحریک موخه سده خغلی امدلار با پی راته وایي:
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لس کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی، چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو لپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چېرته لوري او په دې معنی هغه کورنۍ خبره شي، د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور پیدا کی چې پیدا کیږي د هغه په حق له موجود دي، تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختی بیا د غری نور ست د دې لویدلو په جریان کې کوم حقوق دی هغه ته فرزن پام نه کول، بیا د هغه د واده مسایل چې باغی کې کوم مشکلات زمونږ په ټولنه کې موجود دي، مثلا د خزي کوم حقوق چې دی د لور د ولور مسله ده، د هغه د رائے د نغښتلو مسله ده، د واده نور ست چې په کور کې د هغه سر کم تاوتریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل مونږ غواړو چې د اسلامي اصول پرانا کې خزو د حقوقو د پاره د مور د حقوقو د پاره د لور حقوقو لپاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپل ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت یې لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی او زم په دغه تحریک په دې لومړی کسانو کې وم. د نیکه مرغه چې د همدغې تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی یو لور راکړله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي، ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو را دعوت کړل، کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړو، دوستانو او د خپل خپلوانو را ټول کړو، ډوډۍ وخوړله. بیا د هغې نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي، داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړل. اکثره په کې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کوم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي.
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی، دا به په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فعال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو. دغه مور په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپل دغه روان شوی یا پیل شوی تحریک سره په خپل مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخم ډېرې او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو. دا د نن راټول شولو، د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زموږ دا کم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځوو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
په چین کې د اوس لپاره د یو ماشوم د لرلو قانون لا پر خپل ځای پاتې دی. دا خبره په چین کې د کورنۍ د تنظیم ادارې وروسته لغه کړي چې په دې هیواد کې پر یو داسې قانون کار پیل شوی چې له مخې به یې له دې وروسته خلک کولی شي دوهم ماشوم هم ولري. له څو لسیزو راهیسې په چین کې د یو ماشوم د درلودو قانون نافذ دی او څوک د دوهم اولاد د درلودو حق نه لري. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
په چین کې د کورنۍ د تنظیم لوی اداره وایي تر څو چې د دوهم ماشوم درلودلو لپاره د نوي قانون پړاوونه بشپړیږي، په دغه هیواد کې به د یو ماشوم درلودلو پالیسي پر ځای وي. د چین واکمن کمونست ګوند تېره اونۍ ویلي وو چې پیکینګ به د یو ماشوم درلودلو په اړه د څو لسیزو زړه پالیسي نوې کړي. دغه بدلون باید د چین د پارلمان په کلنۍ غونډه کې چې په مارچ میاشت کې ترسره کیږي تصویب شي. په دغه هیواد کې د ملي روغتیا او کورنۍ تنظیم کمیسیون په جنوبی ایالت هونان کې د کورنۍ تنظیم د یو چارواکي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو هغه میندې به چې اوس دوهم ځل امیدوار دي مجازات نه ویني. دا خبره د هونان ډیلی ورځپاڼې د هغه آنلاین بیان له مخې کړې ده چې د همدې کمیسیون لخوا خپور شوی دی. د کمیسیون په بیان کې دا هم راغلي چې د دوهم ماشوم درلودلو قانون تر تصویب د مخه ټولې سیمې او ادارې باید د نفوس او کورنۍ تنظیم د اوسنیو قوانینو او مقرراتو په لیکول جدي وګڼي.
د روسیې حکومت د سوریې په حالاتو کې له مداخلې څه ګټه اخلي او څه اهداف لري؟ په دې اړه بیلابیل نظریات شته، خو یو عمده دلیل دا ښودل کیږي چې ښایي د سوریې د کورنۍ جګړې له کبله رامنځته شوی وضعیت وي چې د روسیې بهرنۍ کړنلارې له ګواښ سره مخامخ کړې ده. په دې اړه یو تفصیلي تحلیلي راپور لرو چې فرشته جلالزی اوروي.
د کارنګي په څرنیز مرکز کې د روسیې او اروپا د پروګرام مشر اوګن رومر وایي د بشار الاسد رژیم له ډېرې مودې راهیسې په کمزوري موقف کې دی او غالبا روسیې ته په وروستیو کې څرګنده شوې وه چې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، نو مداخله یې وکړه. د اوګن رومر په باور په سوریه کې حاکم رژیم ځکه د مسکو لپاره مهم دی چې له ډېرو کلونو راهیسې د روسیې وسلې اخلي. سوریه په منځني ختیځ کې د مسکو لپاره د ټیک وروستی ځای دی. او په مدیترانه کې د روسیې د پاوچ د سمندري ځواکونو اړیته ځای ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د ټولو مسلو ته په پام دروان کال په دوبی کې پریکړه وکړه چې په سوریه کې د مدیترانه پر غاړه د ترتوس په پوځي اډه کې د وسایلو او پوځیانو ځای پر ځای کولو باندې پایلو وکړي. د مدیترانه پر غاړه د ترتوس پوځي اډه د پخوانی شوروي پر مهال جوړه شوې و. پوتین دروان کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې خبري وکړه. د پتیرو څوکلنو کې اول وار و چې ولسمشر پوتین عمومي اسامبلی ته وینا کوي. جمهور رئیس پوتین په دې غونډه کې استدلال وکړ چې امریکا په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې په مبارزه کې د ناکامۍ په حال کې ده او ټینګار یې وکړ چې اسلامي دولت یا داعش په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې نیولې دي. د دې څرګندونو په سبا پوتین په سوریه کې د پوځي هوایي عملیاتو د پیل د امکان اعلان وکړ. په سوریه کې د مسکو هوایي عملیات په څو ورځو کې پیل شول، خو پوتونه وایي چې په دغو پوځي حملو کې لکه څنګه چې پوتین ویلی و د اسلامي دولت یا داعش اهداف نه دي وشتل شوي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبری ساعت اوری په دې خبرونو کې مو واوریدل چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په غونډه کې استیزه شو خو سلب اعتماد نشو. د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي د هغو کسانو د نومونو افشا ته چمتو دی چې د وزیرانو د استیزه په بدل کې بډې اخلي. هلنډي چارواکو د کونړ په کراړي سیمه کې د څه باندې درې نیمو لسیزو مخکې ګڼې وژنې په اړه د موثقو شواهدو غوښتنه کړې او په شمال زون کې د امن نظم پولیس وايي په تیرو شپږو میاشتو کې لدرې سو زیات وسلوال مخالفین په پوځي عملیاتو کې وژل دي. اوس هم د دې خبرونې ورستای راپور. د هند سینما نام توستوري شاروخان نن 50 کلن شو. دی وایي چې په فلمونو کې کار کولو ته به دوام ورکړي. اسمت ساروان په دې اړه له نور تفصیل سره.
ایک لړکی تھی دیوانی سی، ایک لړکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان وای چې له هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. دی وای ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بی جوړی فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاروخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکنه وي. شاروخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په ټلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاوه. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاروخ خان په څه باندې 40 کلن فلمی ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره د دل تو پاگل هي، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
د شاروخ خان د شهرت اندازه د فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیات خلکو لایک یا خوشا کړی دی. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاروخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاروخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپر نا شرما وای شاروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پروینجلې مېن کړي او دونیم ساته لیدونکې لزان سره په فلم کې وساتي.
اتنا په تو څنګه به پک نه مانته صرف وکړه دې ذرا آپ کی امانت ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی. آپ کو کیا لگا
په ورستیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاروخ خان ته افتخاري ډاکټرا ورکړه، د دې یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه ډاکټرا، کله چې خپګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاهرخ خان شخصي عواید شپږ ویشت میلیون ډالره اټکل کړي او دې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظر